イラジオ。
په افغانستان کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې په اوسنۍ خبری مجلې پیلو چې تر 8:30 ادامه کوي. د نن ورځې خبرونې هم د نور ورځ غونډې د ماښام تر 8:00 ادامه کوي. زه سلیم احمد سلیم چې سید قادر جلالوف په تخنیکی چارو کې را سره دی. نن د چهارشنبه ورځ د غویی یا ثور اتمه ده چې د اپریل له 28 سره برابرېږي. دا هم د رواني خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د سارک یا د جنوبی آسیا په غونډه کې خبري کوي. نن د ثور اتمه او د مجاهدینو د بریا اتلسمه کلیزه ده چې ټاکل سوی ده په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم هم جوړ سي. په کندهار کې پرون پر لپسې 14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې ولایت کې د ناامنۍ له کبله خپلو کارکوونکو ته ویلي چې له کورونو څخه دې نه وځي. په هرات کې د ملي امنیت اداره وایي د یرغمل کوونکو یوه ډله یې نیولې. په پېښور کې نن سهار په یوه ځنوژن کې برید کې څلور پولیس وژل سوي او یولس تنه نور ژوبل دي چې څلور تنه پکې ملکیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون دې ښار ته ولاړ او ژمنه یې وکړه چې په قبایلي سیمو کې به مثبت تغیرات راسي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون ویل نموړی د پینټاګون له هغې پلان سره موافق دی چې غواړي د ایران د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا سوي خطر مقابله وکوي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړی نه دی پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه وویل چې د دې پروګرام هدف پوځي نه دی. یوې مسافر وړونکې الوتکې چې له پاریس څخه اتلانتا ته روانه وه د امریکا په شمالي ایالت میان کې ناپلان سوې ناسته کړې. د اوکراین پارلمان تر ډیرو لانجو وروسته یو پلان تصویب کړ چې له مخې یې د روسیې سمندري ځواکونه کولی سي تر 2022 میلادي کاله پورې په اوکراین کې پاتې سي. د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې پرون د سربیا د پوز د بوزنیایي جلاوطنه مشر راتکو میلادیچ د نیولو غوښتنه وکړه. او د قرغیزستان د موقت حکومت یو چارواکي وویل چې لري کړی سوی ولسمشر کورمانبیک باکیوف د ډلهیزې وژنې په تنظیم تورن دی. په کندهار کې پرله پسې 14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون ناوخته وروسته تر دې چې د کندهار چارواکو د ملګرو ملتونو دا پریکړه وغندله چې له دې شهر خپل بهرني کارکوونکي د بې امنۍ له کبله باسي دغه 14 سوي دي. د پېښې تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سارک د غړو هیوادو غونډې تر غرمې وروسته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. سارک د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکاري سازمان یوه اقتصادي او سیاسي مؤسسه ده چې د آسیا ته هیوادونه یې غړیتوب لري.
قدرمن اردوونکو دا رپورټ به شیبه وروسته تاسو ته وړاندې سي چې په کندهار کې 14 سوي دي. خو تر هغه مخکې به دا رپورټ تاسو ته وړاندې کړو چې ټاکل سوی د افغان ولسمشر حامد کرزی نن د سارک یا د جنوبي آسیا د هیوادونو په غونډه کې خبرې وکړي چې په دې خبرو کې به زیات تمرکز پر افغانستان وي. په دې اړه احمد شیبه رپورټ وړاندې کوي.
څو ساعته وروسته تر دې چې ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلو دفترونو د تړلو خبره وکړه او اکثر بهرني کارکونکي له دې شاره وېستل، د ښار په څنډه کې د تیلو په ټانکرونو کې چاودنې وشوې چې دې چاودنو لږ تر لږه څلور تنه وژلي او ډېرش نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی وویل څو چاودنې شوې دي چې یوه یې ځان وژونکې ښکاري. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سارک د غړو هیوادو غونډې تر غرمې وروسته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې د ښاغلي کرزی وینا به د مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ د پل په توګه د افغانستان د رول په اړه وي. سارک د جنوبي آسیا د سیمه ییزې همکاري سازمان یوه اقتصادي او سیاسي مؤسسه ده چې د آسیا ته هیوادونه یې غړیتوب لري. په دغو اتو هیوادونو کې د نړۍ 1.5 میلیارد انسانان ژوند کوي. د سارک سازمان د 1950 کال د دسمبر په اتمه د بنګلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال، پاکستان، هند او سریلانکا له لوري تاسیس شو. درې کاله مخکې د دې سازمان په 14 غونډه کې افغانستان د سارک اتم غړی هیواد شو. په سیمه کې د اقلیم د بدلون او د سار د غړو هیوادو ترمنځ سوداګریزې او کلتوري اړیکې د دغه سازمان د سرژنۍ غونډې د بحث اصلي موضوعات بلل شوي دي. حامد کرزي پرون د بوتان سر اعظم جیکمی وای اتنلی سره وکتل. دواړو مشرانو د سر د غونډې پر اجنډا خبرې وکړې. د بوتان سر اعظم او د افغانستان ولسمشر د کابل او تیمپو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو پر تاسیسېدو خوشي څرګنده کړه. د افغانستان او بوتان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د تاسیس تړون په دې وروستیو کې په نیویارک کې وشو. دغه تړون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي غړي ظاهر تنین او د بوتان د سفیر لاهتو نک چوک ترمنځ لاسلیک شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د سار د غړو هیوادونو د مشرانو په شپاړسمه غونډه کې د ګډون په هدف پرون له هند د بوتان مرکز تیمپو ته ولاړ.
د سهار وو بجې او شپږ دقیقې دي. په کندهار کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پرون ناوخته وروسته تر دې چې د کندهار چارواکو د ملګرو ملتونو دا پریکړه وغندله چې له دې ښار خپل بهرني کارکوونکي د بې امنۍ له کبله باسي، دغه چاودنې سوي دي. احمد شیبر تفصیل لري.
څو ساعته وروسته تر دې چې ملګرو ملتو په کندهار کې د خپلو دفترونو د تړلو خبره وکړه او اکثر بهرني کارکوونکي له دې ښار وویستل، د ښار په څنډه کې د تیلو په ټانکرونو کې چاودنې وشوې چې دې چاودنو لږ تر لږه څلور تنه وژلي او ډېرش نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي ویاند زلمی ایوبي وویل څو چاودنې شوي دي چې یوه یې ځان وژونکې ښکاري. رویټرز خبری اژانس په کندهار کې د افغان پوځ د یو چکپوري شیر محمد زاجی په وینا څرګندوي چې په ټپیانو کې لستنه ساتون کړي. چاودنې هوایي ډګر ته نږدې شوي دي خو د ناټو په وینا بهرنیو ځواکونو ته د سر زیان نه دی اړولی. اسوسییټډ اژانس د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې دوی په دې چاودنو کې پنځه لستنه وشلي او تر شپېتو ډېرې زخمیان کړي دي. د ملګرو ملتو ویاندې سوزان مانویل پرون وویل چې د ملګرو ملتو ټول افغان کارکوونکو ته امر شوی دی چې په کورونو کې دی وي او تر دې اعلان ورځ مخکې په کندهار کې د ملګرو ملتو بهرني کارکوونکي کابل ته واستول شول. د ملګرو ملتو د پریکړې په اړه د کندهار د ولایتي شورا مشر احمد ولی کرزی خواشینی وښوده او دا پریکړې وغندله.
د ملل متحد دا کار واقعا بې ځایه دی. وزه د اندازه کې نه ده چې د کندهار تشتې وزي. موږ په تمامه معنا غندو تاثیر چې پر انکشافي کارو باندې، پر بشري کارو باندې، پر جشان باندې دنیا شي کندهار سره کومک کوي، پر هغه باندې تبه نیو تاثیر کوي چې دا ووتل.
په کندهار کې د ملګرو ملتو د وتلو پریکړې او ورسره د امریکایي ځواکونو له لوري د پراخو پوځي عملیاتو اعلان چې په څو اونیو کې به شایي پیل شي د کندهار استوګن اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو رزم احمد سی زادری اکثر این اعمال که نور دغه دولتونه جدل ترغلی امنیت په واره کې چې مثال په افغانستان کې موږ امنیت راولو قرارې براولو او چنن دی د دغه دغه سخوز چې بیا امنیت ده نو دا چې دی ووس یان موږ مثال د موږ عوام خلک چا د پاتو څوک ورای سم موږ امنیت ونیسې مثال موږ په اسانی به جوړ کې چې دین نه جوزه مثال اج تقریبا سلویش ملکات نور غلی جن خو هغه سبب وي وي ز مزم بل ایزو مز اری د خپل سر ځنج پاک یان د افغانستان جنجال او دغه وی
غرور پدې کې موږ ډېر اندېښمن یو. په دې خاطر چې دی راغلی، په دې خاطر چې په افغانستان کې قراري او د وضع نورمال کې کچې دی وزي د نور زموږ د افغانستان د فوجانو مورال خرابوي. نو کوشش دې باید وي چې دی زموږ د افغانستان د فوجانو مورال خراب نه کړي. زموږ د افغاني خاص خپل د خوښ دي چې خپل دې سره یو مټه سي سره کشي دي د افغانستان د ځوانانو سره، په خصوص د کندهار د ځوانانو سره چې ټول سره یو مټه سي.
زمانو محمد دی د کندهار د شهر یو تن اوسیدونکی. دا زموږ لپاره ډیره زیاته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دغه یو ځنۍ غټ دفتر دی چې د لیدې په میلیارډو ډالرونو د لی مصرفي خارجان ټوله راځي. عوامو ته او خارجانو ته ټوله عوام ته دوی د لاسه سور لیږي. که دوی چیرې ووزنو عوامو زموږ آل بدلته څینو.
د کندهار څو اوسیدونکو له دې شهره د ملګرو ملتونو د بهرنیو کارکوونکو د وتلو په اړه خبرې کولې. د کندهار چارواکو له دې شهره د دغو کارکوونکو وتل غندلی. بل لوري ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي تیر کال په کابل کې د دغه سازمان په یوه میلمستون باندې په سوي حمله کې د دوی کارکوونکي د پولیسو لخوا ساهوان په ډزو وژل سوي. په دې اړه نور له کابله د حمید مومند رپورټ کې.
په کابل کې په میلمستون باندې د تیر کال په حمله کې د ملګرو ملتونو ټول پنځه تنه کارکوونکي وژل شوي چې د دغه سازمان د یو څېړنیز رپورټ له مخې ښایي څلور تنه چې د حملې په محل د تېښتې هڅه کوله د پولیسو په ډزو کې وژل شوي وي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ او ویل چې د دغه سازمان کارکوونکي د پولیسو په ډزو کې نه بلکې د وسلوالو لخوا وژل شوي. د دغه وزارت وانسبري بشري د سه شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه په خپل غبرګون کې وویل چې دوی داسې هیڅ شواهد شواهد پلاس کې نه لري چې د دوی ادعا سم ثابت کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې شواهد، مدارک او ثبوتونه نه لري چې د دوی ادعا رښتیا وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له دفتر نه په کابل کې او لاندغه هیئت نه هیله مند دی چې خپل مدارک او شواهد چې دوی د هغو مدارک او شواهدو پر بنسټ خبرې کوي لموږ سره شریک کړي، تر څو وروسته له هغې بیا موږ د دوی د مدارک او شواهدو په هکله خبرې وکړو.
ښاغلی بشری وویل چې د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د امنیت لپاره ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه نه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې حملې په اړه د تحقیقات د دغه سازمان د پولیسو د یو پخواني افسر چې د استرالیا وګړی دی ترسره شوې او رپورټ یې د دغه سازمان عمومي منشي ته سپارل شوی چې د نړیوالو اجانسونو په وینا پکې کومه خاصه نتیجه ګیري نه ده شوې او یوازې شک څرګند شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له یو پول سره د دوی ګډو تحقیقاتو دا ښودلی چې وسلوال چې د پولیسو له یونیفورم نه ګټه پورته کړې وه د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د وژلو لپاره مسؤول وو. ښاغلی بشری په دې اړه د شتو شکونو د لرې کولو لپاره وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه دي د دریم اړخ په توګه آزاد تحقیقات وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له یو دریم اړخ څخه رسما غوښتنه کوي چې کېدلی چې ایساف اوسي تر څو خپل تحقیقات په دې اکله وکړي او د خپلو تحقیقاتو پایلې دې رسما تاسو سره شریکې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا دغه رپورټ له ترلاسه کولو وروسته ویل چې د تیر کال په اکتوبر کې د دې حملې اساسي علت د افغان بهرنیو ځواکونو او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ نشواله وو. بان کی مون دغه سازمان له امنیتي مسؤل نه دا غوښتنه هم کړې چې یو پلاوی د افغانستان ته واستوي او په دې اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې هیڅ شواهد پلاس کې نه لري چې وشي د ملګرو ملتونو دغه کارکوونکي د پولیسو لخوا صافان په ډزو وژل شوی. نن په کابل او ولایتونو کې د غوی د اتمې نیټې جشن لمانځل کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د غوی یا ثور د اتمې د مراسمو لپاره په ټول کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال خلیل الله دستیار له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تدابیر په ډیر پام سره نیول شوی او جدي هڅه به وسی چې د هر ډول تروریستي پیښو مخنیوی وسی. د کابل امنیتي چارواکي د مجاهدینو د بریالیتوب د اتلسمې کلیزې د لمانځلې لپاره د امنیتي تدابیرو خبرې په داسې حال کې کوي چې وړم کال د مجاهدینو د بریالیتوب د جشن پر مراسمو په یوه وسلوله حمله کې تر لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان مشرانو جرګې پرون په عمومي غونډه کې د غویي اثور د میاشتې اومه نیټه د دوی په وینا د کمونیست پلو ګوندونو د کودتا ورځ وغندله او له افغان حکومت څخه یې د دغه رژیم د چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه. مشرانو جرګې دغه راز د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه هم وکړه چې په څو کلونو کورنیو او تنظیمي جګړو کې ښکېل ول. په دې اړه نور له کابله د اجمل تورمن پر رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي په کار د ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې د 1950 هجري لمریز کال د کمونیست پلوه ګوندونو په کودتا او له هغې وروسته په کورنیو جګړو کې د بېګناه افغانانو په وژنو کې لاس لري. مشرانو جرګې د خپلې سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د غویي د میاشتې د اومې نیټې په افغانستان کې د کمونیست پلوه ګوندونو د کودتا د ورځې د غندلو په ترڅ کې په دغه خبره ټینګار وکړ. د مشرانو جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغو کسانو ته سزا ورکړل شي. دی وایي د غویي د میاشتې اومه نیټه باید وغندل شي. دا د افغان ملت لپاره د بدبختۍ ورځ وه. کمونیستان نن هم مهمې کرسۍ لري. له کرزي صاحب سره هم په دې اړه څو ځلې شور کړی چې دغه کسان باید له خپلو کرسیو ګوښه کړي. مجرمینو ته سزا نه ورکول کیږي. زموږ رهبرانو د واک لپاره څومره کسان وژل له دوی نه څوک پوښتنه وکړي. نن هغه ورځ را رسېدلې چې دغه کسان محاکمه شي. ښاغلی مجددي دغه شان په هغو جهادي رهبرانو انتقاد وکړ کوم چې نن یې خپلې سیاسي هڅې له پخوانیو کمونیست پلوه مشرانو سره شریکې کړې دي. سناتورانو هم دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو توره او ککړه ورځ وګڼله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې پخوانی کمونیست پلوه مشران له دولتي کرسیو ګوښه کړي.
ګورم چې اوس بیا هماغه ډلې خلک لګیا دي بیا فعالیتونه کوي، نو ځکه غندل مهم دي. په دې ورځو کې ډېر خیانتونه شوي دي، نو موږ باید دا وغندو ځکه موږ د مختلفو ولایتو سناتوران راغلي.
نن ورځ په افغانستان په تاریخ کې یو بدبخترین ورځ ده. دا تور ورځ د افغانانو په تاریخ کې د ابد لپاره به ثابته وي او افغانان به د یو بدبخت تورې کرغېړنې ورځې په صفت باندې په خپل تاریخ کې پیژني.
سناتوران دغه شان له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د غوی د میاشتې اتمه نیټه د مجاهدینو د بری ورځ دی په پټه توګه نه، بلکې د پراخو مراسمو په ترڅ کې په شاندار ډول ولمانسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د افغانستان په جګړو کې د ښکېلو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې ملي شورا په خپله یو داسې قانون تصویب کړی چې له مخې د 2001 زیږدیز کال د مخه په جګړو کې ښکېلو کسانو ته بخښنه اعلان شوې ده. د غوی د میاشتې اومه نیټه په افغانستان کې د کمونست پلوه ګوندونو د کودتا د ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د افغانانو د بېلابېلو کړۍ لخوا د غونډو په ترڅ کې غندل کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا مهال په کابل کې د سهار 5:15 او 30 ثانیې دي. په هرات کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې چې ور باندې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
د هرات ملي امنیت ادارې د خبر پاڼې په خبرولو سره راوړي دي شیندن ولسوالۍ استوګن یو شتمن جسد د هرات ښار نوآباد کې دی وکړ لکو هیڅخه په داسې مهال وکړي چې جسد رشمه باندې تړلی او ممکن میاشت وړاندې په قتل رسیدلی و. د اعلامې په اساس پیښه کې 15 تنه ګرم بلل شوي و. د یوې مېرمنې په شمول 2 تنه یې دا مهال په تیښته بریالي شوي و، خو درې کسه ملګري ونیول شوه. په هرات کې د ولایت کلتوري سلاکار محمد انور متین د قتل ډول ظالمانه وباله. زیاته کړې انسان تښتونکو 1,000,000 افغانۍ هم له کورنۍ ترلاسه کړې وې.
بعد از ذکر اختطاف میکنن
کله چې دا تن میاشت وړاندې تښتوي 1,000,000 افغانۍ کورنۍ څخه په دې نوم اخلي چې ګواکې دی باور خوشی کړي، مګر دوی په بیرحمۍ د غزوان وژنې جسد د کور په څا کې غورځوي چې دا دې تاسو اوس د ظالمانه قتل ډول وینئ.
چگونه وحشیانه ایره و قتل رسانده بودن.
دو وجل شوی سری کورنه غری و پولیس گرام بلل چی دی دویزده سری امنیت او خلاصون که غفلت کرده. د خبرو په دوامه هیله لرله چې د هغو په وینا نیول شوي کسان عام محضر کې په سزا ورسول سي. په هرات کې ملي امنیت په داسې مهال د انسان تښتونکو درې کسیزه ډلې د نیولو خبر ورکوي چې په همدغه ورځ د هرات کارو خلص والی کې د یوې خیریه موسسې په مرکز د برید او خوراکي موادو د سوځېدلو حال ورکړی شو. د کارو خلص وال غلام فاروق رستای وویل حمله کوونکي په وسلو سمبالو د شپې په مهال برید کړی. د خیریه موسسې هغه موادو ته اور ورته کړ چې د انساني مرستو لپاره هلته وړي و. ولسوال د دغې موسسې نوم څرګند نه کړ، خو زیاته یې کړه برید کې انساني زیان نشته او د موسسې ترخوا ښوونځي ودانۍ هم لږ تر لږه هغه وایي تاواني شوې ده.
دا هم دروانی خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز یو ځل بیا. نن افغان ولسمشر حمید کرزی د سارک یا د جنوبی آسیا په غونډه کې خبری کوي. نن د ثور اتمه او د مجاهدینو د بریا 13مه کلیزه ده چې ټاکل شوی په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم هم جوړ سي. په کندهار کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې ولایت کې د ناامنۍ له کبله خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. په هرات کې د ملي امنیت اداره وی د یرغمل کوونکو یو ډلې نیولې. په پېښور کې نن سهار په یو ځنوژن کې برید کې څلور پولیس او یو وژل سوی او یو لس تنه ژوبل سوی چې څلور یې ملکیان دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل پر نوموړی د پینټاګون له هغه پلان راضی دی چې غواړي د ایران د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا سوي خطر مقابله وکړي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړی نه دی، پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه وویل چې د دې پروګرام هدف پوځي نه دی. یوې مسافر وړونکې الوتکه چې له پاریس څخه اتلانتا ته روانه وه د امریکا په شمالي ایالت میان کې ناپلان سوې ناسته کړې. او د قرغزستان د موقت حکومت یو چارواکي وویل چې لری کړی سوی ولسمشر کورمانبیک باقیوف د ډله ییزې وژنې په تنظیم تورن دی. مخکې له دې چې د پاکستان مسایلو ته کتنه وکړو، د افغانستان په اړه ځینې رپورټونه لرو. د افغانستان د عام روغتیا سرپرستی وزیر د روغتیا په برخه کې پرتې ستونزې د روغتیا له نړیوال سازمان سره شریکې کړې. زکیه غیاسی رپورټ لري.
په افغانستان کې لا زیاتو هڅو سره سره لا هم په هیواد کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې جدي ستونزې موجود دي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. د عام روغتیا سرپرستی وزیر د سې شنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوال سازمان له مرستیا سره په یو ګډ خبري غونډه کې د دوی په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو دغه ستونزې تر یو حده پورې قابو کړي.
در کل وضعیت صحی در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بهبود پیدا کرده، ولی
میرمن دلیل وای په ټولیز توګه د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. خو داسې څه هم شته چې موږ اندېښمن کړي یو. د بیلګې په توګه دا چې په هر یو ساعت کې 22 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو ټیټ وي مري، او یا دا چې هر نیم ساعت یو مور یا د ولادت او یا هم د حمل له امله مري، دا ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ د نړۍ په کچه د میندو او ماشومانو د مړینې ډېره شمېره لرو. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کوو.
در این مورد ما واقعا جدی تلاش میکنیم.
د میرمن دلیل په خبره لا هم ډېر روغتونونه ولادي پرسونل نه لري، چې د دې ترڅنګ خوارځواکي او کمخونی هغه نورې ستونزې دي چې لا هم نه دي هوارې شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال اریک لاروش چې افغانستان ته په یو رسمي سفر راغلی دی وویل، په دې هېواد کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو وضعیت د رضایت وړ نه دی. نوموړي وویل د مرکز پر ګډون په ولایتونو کې کوم روغتونونه چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي ستاندرد نه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال دا هم وویل چې د طبیعي پیښو زیانمنو ته په وخت د مرستو رسولو لپاره یوې همغږۍ ته اړتیا ده.
تر هغه پورې چې یو بشپړه همغږي رانشي، موږ په دې نه توانیږو چې په سمه توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړو. نو اړتیا ده چې په افغانستان کې په ملي او سیمه ییزه کچه ظرفیتونه لوړ شي، چې تر څو وتوانیږو پیښو ته چمتو شو.
په داسې حال کې د روغتیا په برخه کې د مرستو د راجل او د هڅو خبرې کېږي چې خلک شکایت کوي او وایي که څه هم په تېرو څو کلونو کې د روغتیا په برخه کې پرمختګ شوی، خو لا هم د لرې پرتو سیمو خلک په دې برخه کې له اسانتیاوو نه دي برخمن شوي.
و امرودل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرستی وزیر د روغتیا په برخه کې د ستونزې یادونه کړې او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا اندېښنه وښوده چې په هیواد کې د ژوند چاپیریال ورځ تر بلې خرابیږي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په هرو شپږویشتو دقیقو کې یوه مور او ماشوم د ککړ چاپیریال له امله مري. له کابله معصوم میوند.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب مبارزه ځکه له ستونزو او خنډ سره مخ ده چې لوړپوړي افغان چارواکي قوانین نه پلي کوي. دا خبرې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. ښاغلی ظاهر وویل چې په تېرو کلونو کې له افغان چارواکو څخه همکاري غوښتې، خو هغوی ورسره همکاري نه ده کړې او دوی هم خپلو هدفونو ته نه دي رسېدلي.
تر کومه ځایه چې امکان درلود لیکونه مو ولیږل، خو چې کار یې ونه کړ بیا مو تلیفونونه وکړل چې ځینو لوړپوړو افغان چارواکو یوازې راته بلې ویلي، خو په عمل کې څه نه دي کړي. کله چې تاسو په یوازې سر په یو لاس کار کوئ او په دوو لاسونو نه وي، نو د لاسونو غږ نه اورئ. هغه هیلې چې په وروستیو کلونو کې موږ د پاک چاپیریال لپاره په افغانستان کې درلودلې، له بده مرغه ورته ونه رسېدو او ډېر لرې.
د افغانستان چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د چاپیریال ساتنې د اتل جایزه اخیستې. دغه جایزې ته سلطنه د نورو هیوادونو څخه انتخاب و چې ښاغلي ظاهر ترلاسه کړې ده. دا جایزه هر کال هغه چا ته ورکول کېږي چې د چاپیریال ساتنې په چارو کې نوښتګر او کارنوی عملي بڼه ولري. د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د ککړ چاپیریال ستونزې ورځ تر بلې ډېرې او جدي کېږي. نوموړي وایي چې په هرو شپږویشتو دقیقو کې د ککړ چاپیریال د ستونزې له امله یوه مور او کوچنی مري.
هر 26 دقیقه افغانستان یک مادر
په افغانستان کې په هر شپږویشت دقیقو کې یو مور او ماشوم مري. موږ کولی شو چې په سلو کې 95 د دې ستونزې مخه ونیسو. که زموږ هیوادوال او د کابل ښار اوسیدونکي مسؤلیت درک نه کړي، نو 15 یا 16 کاله وروسته به په کابل کې ژوند ناشونی وي.
د افغانستان د لویو ستونزو له جملې څخه یو هم د چاپیریال ککړتیا بلل کړي چې د چارواکو په وینا خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي، لکه د وینې او زړه ناروغۍ، د پوستکي سرطان، د ماشومانو بې وخته زیږیدنه، مړینه او داسې نور. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د خرابو تیلو کارول، د پلاستیکي او چرمي موادو سوځول او په هیواد کې د زرغونو سیمو له منځه تلل هغه لاملونه دي چې چاپیریال ککړ کړی دی.
www.azadiradio.com
د پاکستان پولیس وایي په پېښور کې یو ځان وژن کې برید څلور پولیس افسران وژلي دي. نن سهار برید کوونکي یوې امنیتي پوسې ته نږدې په چاودونکو موادو ډک موټر د پولیسو له موټر سره وجنګاوه. په پېښه کې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان دي چې څلورې ملکیان دي. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون همدې ښار ته ولاړ. نوموړي په یوه قبایلي جرګه کې وویل په قبایلي سیمو کې به مثبت بدلونونه راولي. په دې اړه نور له پېښوره د رڼا مسرت په رپورټ کې اوري.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري د صوبه خیبر پختونخوا په پیښور کې وی قبایلی جرګې کې ژمنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې به مثبت بدلونونه راولي.
جو فاټا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی
هغه وای د قبایلو په اړه چې تاسو خبرې کوي هغه د قبایلی ورونو په همکاري او مشورې او جرګې سره په پام کې نیول کېدای شي او په قبایلو کې به مثبت تغییر ووینو. دا زما ژمنه ده او زموږ دغه وعده به پوره شي. د پاکستان جمهور رئیس د خلکو پر یووالي ټینګار وکړه. ویل چې که پاکستان یو موټی وي نو هیڅ بهرنی قوت به پرې اغیزه ونه کړي. آصف علي زرداري ویل چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د خپلو کتنو په ترڅ کې به هر کال له دوو ایجنسیو څخه کتنه وکړي. هغه وایي یو وار موږ په خپل حکومت کې دغه تعویزونه چشته، دغه ویره اچونه او ګواښونه چشته له منځه یوسو، حتما به د پرمختګ په لور لاړ شو او زه باید په یوه کال کې دوه ایجنسۍ ووینم. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري چې د یو ورځنۍ کتنې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې پېښور ته راغلی و، په داسې حال کې په پېښور کې په یوې قبایلي جرګې کې برخه واخیسته چې په دې وروستیو کې په پېښور کې یو لرزان وژونکي او وسله والې حملې شوي دي او همداراز د پاکستان په قبایلي سیمو کې ناامنۍ دوام لري. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل نوموړی د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت له هغه پلان راضی دی چې غواړي د ایران د اټومي پروګرام له کبله د راپیدا شوي خطر مقابله وکړي. ګیټس دا خبرې په واشنگټن کې د اسرائیلو له دفاع وزیر یهود بارک سره په یو غونډه کې وکړې. بارک د امریکا د دې ستراتیژۍ د ملاتړ اعلان وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام مخنیوی کوي، خو اسرائیل هیله وښوده چې پر ایران به بندیزونه اغیزناک وي. نوموړی پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره هم وکتل. کلینټن پرون واشنگټن پر ایران د سختو بندیزونو په لاټه کې دی. ګیټس پر ایران تور ولګاوه چې د لبنان له حزب الله سره د وسلو په برخه کې همکاري کوي چې ډیر پیچلی توغندي او میزایل ورکړي. د برازیل د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دایمي غړی نه دی پرون د ایران د اټومي پروګرام په اړه وویل چې د دې پروګرام هدف پوځي نه دی. سیلسو اموریم دا خبرې په داسې حال کې په تهران کې وکړې چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د نړۍ قدرتونه د ملګرو ملتونو په مرسته د نویو بندیزونو هڅه کوي. یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له پاریس څخه اتلانتا ته روانه وه د امریکا په شمالي ایالت میان کې پلان سوی ناسته کړې. په امریکا کې چارواکي وایي د ډیلټا ایرلاین شرکت دغه الوتکه هغه وخت ناڅاپي ناستې ته مجبوره شوه چې یوې مسافرې د بمي حملې ګواښ وکړ. او اوس په لجنقه الکوزي څخه واورو چې نړیوال ورځپاڼه پر افغانستان څه تبصرې کړي.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزې په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د خپل ناڅاپي سفر په محل په جمهور رئیس حامد کرزي باندې انتقاد وکړ چې اداري فساد ته زیات پام نه دی اړولی. خو جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د نشه یي موادو په تولید چې اداري فساد ته لار خلاصه کړې سترګې پټې کړې. ورځپاڼه لیکي د نشه یي موادو تولید دا معنی لري چې تاسې وسلوالو ته پیسې ورکوئ چې وسلې پرې وپیري او ستاسې عسکر پرې ووژني. واشنگټن ټایمز زیاتوي د نشه یي موادو کاروباریان کلیوي خوا مخالفانو ته پیسې ورکوي چې وسلې ورباندې وپیري. د موادو د قاچاق د لارو خلاصولو په مقصد افغان او پاکستاني چارواکو ته په رشوت ورکولو سره په افغانستان کې ورځ تر بلې اداري فساد زیاتوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چیرې جمهور رئیس باراک اوباما په رښتیا هم غواړي چې د طالبانو جنګي ماشین ودروي نو مالي منابع باید بندې کړي. واشنگټن ټایمز د چړونکو په حواله لیکي که د افغانستان لپاره یو سم پراختیایي پروګرام جوړ شي د نورو کروندو او محصولاتو لپاره امکانات برابر شي او بزګران وهڅول شي چې له قانوني لارو خپلو کورنیو ته رزق پیدا کړي نو په دې کار سره به له یوې خوا په افغانستان کې نشه یي مواد کم او نړۍ به له شره خلاصه شي او له بلې خوا به د طالبانو ستره مالي منبع هم بنده شي. د وسلوالو د مالي لارو په بندېدو سره به په افغانستان کې د جګړې ماشین هم کمزورې شي. په امریکا کې بل خبرېدونکي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان جګړه د یو سرتیري د مېرمنې له نظره تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. هغه کورنۍ چې اولادونه او عزیزان یې په افغانستان کې جګړې ته تللي د ژوند عجیبه شان شېبې تېروي. د یو سرتیري مېرمن چې یو اولاد لري او خاوند یې څو ځلې د افغانستان جګړې ته تللی وایي تر ټولو بد حالت هغه دی چې کور ته فوجي پوسته راشي. د دې مېرمنې په وینا تر هغې چې لیک خلاصوي نو په وجود کې وینه وچه شي، او دا ځکه چې اکثر وختونه د عسکرو د مرګ ژوبلې خبرونه د فوجي پوستې په واسطه کورنیو ته رسیږي. د دې مېرمن په نظر تر ټولو ښه او د خوښۍ شیبه هغه وي چې د عسکرو کورنۍ په ټلویزیونونو کې د جګړو د تصویرونو او راپورونو په مهال د خپلو اولادونو او عزیزانو څیرې وویني او یا له هغوی سره په ټلیفون کې خبرې وکړي. وال سټریټ ژورنال د دې امریکایي مېرمنې دا خبره هم راخیستې چې وایي امریکایان باید د خپلو عسکرو قدر وکړي، او دا ځکه چې دوی د خپلو خلکو په استازیتوب او د دوی د دفاع لپاره افغانستان ته تللي. امریکایان باید د عسکرو کورنیو ته هم توجه وکړي او له دوی نه وپوښتي چې دوی د جګړې په اړه څه نظر لري.
تاسی ازادي رو ته غوږی است. د اوسنۍ خبری مجله هم دومره وا. په بل خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره دی، له نوې مطالبه سره استودیو ته راغلی. نعیمی مهرباني.
تشکر صالح. برنامه خدا و با سلام و صبح همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 8 ماه ثور سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 اپریل سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. با اعلان خروج کارمندان سازمان ملل متحد از ولایت قندهار، چند انفجار پیهم در حومه این شهر بیش از 40 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان خروج کارمندان سازمان ملل متحد از این ولایت را محکوم کرده است. قرار است اجلاس سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی و سایر رهبران منطقه گشایش یابد. امروز از جشن 8 ثور در کابل و ولایات مختلف افغانستان تجلیل می شود. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می گوید هنوز هم در بخش های سی چالش ها و کمبود های موجود است که نیاز به توجه بیشتر دارد. در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور امروز 4 تن از سربازان پلیس پاکستان کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید از پلان‌هایی که توسط پنتاگون برای مقابله با تهدیدهای ناشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران طرح‌ریزی شده رضایت دارد. بعد از تصویب معامله جنجال برانگیز با روسیه، پارلمان اوکراین به روز سه‌شنبه شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز بود. و پس از هشدار بم، یک طیاره مسافربری آمریکا که از پاریس به اتلانتا می رفت توقف غیرمنتظره در ایالت شمالی ماین آمریکا داشت. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاهی با مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنین. ساعت پس از اعلام سازمان ملل متحد که دفترش در قندهار را مسدود و کارمندانش را از این ولایت بیرون میکند، انفجارهایی در حومه شهر قندهار در یک مرکز لوجستیکی ناتو رخ داد. در این رشته انفجارها تقریبا 40 تن کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد دیروز اعلان کرد که به خاطر وضعیت امنیتی تعداد از کارمندانش را از این ولایت بیرون میکند. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان خروج کارمندان سازمان ملل از این ولایت را محکوم کرده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که سازمان ملل متحد به نشانه از افزایش ناامنی ها در ولایت قندهار دفترش را مسدود کرد، طالبان مظنون دیروز تانکرهای تل را در یک دیپو در بیرون شهر در نزدیکی میدان هوایی که بزرگترین پایگاه ناتو در قندهار می باشد انفجار دادند. در این واقعه 4 تن کشته و حداقل 30 تن دیگر زخمی شدند. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است که چند انفجار رخ داده که احتمالاً یکی از این انفجارها توسط حمله کننده انتحاری صورت گرفته است. شیر محمد زازی، یک قمندان ارشد اردوی ملی در جنوب افغانستان، با آژانس خبری رویترز گفته است که 10 تن از محافظان این دیپو از جمله مجروحین هستند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که در این انفجارها 15 تن را کشته و 60 تن را زخمی کردند. جگران مارسن پاکزک یک سخنگوی ناتو گفته است که انفجارها در چند کیلومتری پایگاه این نیروها به وقوع پیوسته و به سربازان ناتو آسیب نرسیده است. سوزان مانویل سخنگوی سازمان ملل متحد دیروز در کابل گفت به کارمندان محلی این سازمان در قندهار دستور داده شده است که در خانه هایشان باقی بمانند و یک روز پیش از این اعلان کارمندان خارجی ملل متحد به کابل انتقال داده شدند. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار دیروز در ارتباط به این تصمیم ملل متحد ابراز تأسف کرد و آن را محکوم نمود.
ملل متحد دا کار واقعا بی ځای دی و زده اندازه که نداشت دی د کندهار تشتی وزی موجه په تمام معنا غندو.
خروج سازمان ملل متحد از قندهار نگرانی ساکنان این ولایت را افزوده است که آنها پیش از این از اجرای یک عملیات نیروهای آمریکایی و افغان در ظرف چند هفته آینده که بزرگترین عملیات نظامی طی تقریبا 9 سال اخیر خوانده شده نگران می باشند.
از انفجارها در حومه شهر قندهار شنیدید که بعد از اعلان خروج کارمندان سازمان ملل متحد از این شهر صورت گرفته. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان خروج این کارمندان از ولایت قندهار را محکوم کرده است. تعداد از کارشناسان هم گفتند که اقدام سازمان ملل متحد به خاطر بیرون کردن کارمندانش از ولایت قندهار تصمیم نادرست است. به گفته آنها این اقدام باعث ایجاد نگرانی درباره اوضاع قندهار میان مردم خواهد شد. داوود سلطانزوی یک عضو ولسی جرگه افغانستان و احمد سیدی تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند.
از دیدگاه روانی اگر مطالعه کنم پیام بسیار نادرست و منفی را به مردم افغانستان با تعهدات جامعه ملل میرسانه. ملل متحد وظایف و مسئولیت هایی داره در قبال ممالک مثل افغانستان، در قبال موضوعاتی که اونا به میخاطر مشن ها و ماموریت های خود تنظیم میکنن، بر علاوه مسئولیت های اخلاقی و مسئولیت های سیاسی که جامعه ملل در این قسم مواقع داره، این به ذات خود شانه خالی کردن از مسئولیت هایشان است. او در عین زمان از دیدگاه دیگه یک پیام دیگر هم میرسانه که یعنی اوضاع قندهار به طرف خرابی گرایش پیدا میکنم.
یک، به تعویق انداختنی عملیات در قندهار بنابرای سفارش رئیس جمهوری افغانستان آقای کرزی باعث رشد و تقویه روحیه مخالفین شد. دو، مردم از وضعیت موجود و زمامداران قندهار سخت ناراض هستند. روی از احساس ملل متحد برداشت دقیق از وضعیت قندهار داره. احساس میکنه که به زودی اگر تجدیدی نظر در سیاست ها و عملکرد های حکومت در این منطقه نشه وضع قندهار وخیم میشه و امکان ازی میره که کارمندان خارجی و داخلی ما تلفات بزرگی ببینن، اون وقت جواب دادنش به نزد ملل متحد مشکل خواهد.
از نظریات داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان و احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد خروج کارمندان سازمان ملل متحد از ولایت قندهار شنیدید. ولایت قندهار در آستانه عملیات نظامی قرار دارد که گفته می شود در هفته های آینده آغاز خواهد شد. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند که اقدام آنها برای خروج کارمندانشان بنابر مشکلات امنیتی موجود در قندهار صورت گرفته است. مردم در این مورد اظهارات مختلف دارند و تعداد از آنها مانند کارشناسان افغان این تصمیم سازمان ملل را به جان نمی دانند.
اسم محمد لطیف است، فارغ التحصیل پانزده انجینری. سازمان ملل متحد در صورت خارج از اونجا کار فعالیتشان از اونجا کم میشه، این ضررش میرسه و کشور ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم پروژهشان اونجا متوقف میشه، بسیار به ضرر ماست. خواست ما ایست که باید در صورت امکان کارمندای افغانیشان بتانند اونجا باشن، بسیار به نفع افغانستان است و خواست ما ایست که اگر بتانند تا حد امکان اونجا باشن و فعالیت کنند.
نام من فرهاد است. به نظر من سازمان ملل هرچند حضورش خوب است، به نفع مردم افغانستان است، اما با نهای از اینکه امنیت خراب است، سازمان ملل خود یک ارگان بی‌طرف باید باشه. اما اینا که خودشان در وقت جنگ یا وقت که شرایط خراب است اینا بگریزه، دیگه چی توقع داشته باشه آدم از سازمان ملل و یا از سازمانایی که برای مردم کار میکنه؟ کمک کنه دولت افغانستان برای تامین امنیت، برای کمک به مردم، به جای از اینکه بو ساحره ترک بکنن، اینا باید در کنار دولت افغانستان کمک بکنه برای مردم.
خادم حسین اکبری است. این خو مسلماً کار بدی شده، به خاطر که جامعه بین المللی در افغانستان آمده که برای مردم ما خدمت کنه، ما بتانیم از جامعه بین المللی و از خدمتایی که جامعه بین المللی برای ما میشه به نحو احسن استفاده کنیم. کسانی که به اصلاح نمیخوای مملکت آباد شوه، لحاظه خشونت به وجود میاره که میخوای یک کاری بکنه که به اصلاح کارمندای سازمان ملل از افغانستان دل سرد شوه بیرون بروه و این ملت به این حالت رکود و بیچارگی باقی بمانه. این به نقص مردم افغانستان است.
شنیدید که تعداد از باشندگان شهر کابل اقدام سازمان ملل متحد را به خاطر خروج کارمندانش از ولایت قندهار تصمیم درست و بجا نمی دانند. سازمان ملل می گوید که این اقدام موقت بنابر مشکلات امنیتی موجود در قندهار صورت گرفته است. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان خروج این کارمندان را از قندهار محکوم کرده است و همچنان با اعلان خروج این کارمندان از قندهار چند انفجار پی هم دیروز در حومه این شهر رخ داده که بیش از 40 تن کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در این میان وزارت داخلی افغانستان میگوید که به حفاظت از کارمندان سازمان ملل متحد در کشور ادامه میدهد. سخنگوی وزارت داخلی دیروز در یک نشست خبری همچنان آن گزارش های را رد کرد که در آن سازمان ملل متحد گفته بود پارسال چند تن از کارمندان این سازمان در نتیجه تیراندازی اشتباهی پلیس ملی افغان در کابل کشته شدند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت امور داخلی همچنان گفت که شواهد و مدارک در زمینه وجود ندارد که دست داشتن پلیس را در قتل این کارمندان سازمان ملل به اثبات برساند. در این حمله مسلحانه که در ماه اکتبر پارسال بر مهمانخانه باختر در کابل صورت گرفت، 5 تن از کارمندان ملل متحد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پس از چاشت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شواهد و مدارکی که ادعای مبنی بر دست داشتن پلیس را در این قضیه ثابت بسازد در اختیار ندارند.
وزارت امور داخله این گزارش را رد میکنه و دلیل رد این گزارش هم ای است که نزد ما اسناد، شواهد و مدارکی که چنین ادعا را به اثبات برسانه وجود ندارد. وزارت امور داخلی افغانستان از دفتر ملل متحد و هیئت متذکره مسترانه درخواست می نماید تا شواهد، مدارک و اسناد را که نشان بده گویا اشتباهاً پلیس در این قضیه دست داشته باشد او را با ما شریک بسازند.
آقای بشری گفت وزارت داخله در زمینه مسئولیت جان کارکنان سازمان ملل در افغانستان همچنان متعهد است و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کند. این تحقیقات سازمان ملل متحد به وسیله یک افسر پلیس سابق سازمان ملل که تبعی استرالیا است انجام گردیده است و گزارش تحقیق به منشی عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات مشترک این وزارت با یوپول نشان میدهد مخالفین مسلک ملبس با یونیفرم پلیس بودن مسئول قتل کارمندان ملل متحد هستند. آقای بشری پیشنهاد کرد تا جهت دور کردن شک و بدگمانی ایجاد شده در خصوص این رخداد تحقیقات همه جانبه سوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF مستقر در افغانستان صورت بگیرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از دریافت این گزارش گفته است علت اساسی حمله سال گذشته بر مهمانخانه این سازمان در کابل عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی و سازمان ملل بوده است. منشی عمومی ملل متحد از مسئول امنیتی این سازمان نیز خواسته است تا هیئت را به افغانستان بفرستد تا یک جا با مقامات افغان در این مورد تحقیق بکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:43 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرار است رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سالانه سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا سخنرانی کند. انتظار می رود این اجلاس امروز در بوتان گشایش یابد و برای 2 روز ادامه داشته باشد. رئیس جمهور کرزی یک روز پیش از آغاز این نشست با صدر اعظم بوتان ملاقات کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز در اجلاس سران کشورهای عضو سارک سخنرانی کند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که سخنرانی رئیس جمهور کرزی روی نقش افغانستان به حیث یک پل ارتباط میان آسیای مرکزی و جنوبی متمرکز خواهد بود. سارک یک سازمان سیاسی و اقتصادی متشکل از 8 کشور در جنوب آسیا است. مجموع کشورهای عضو آن تقریبا 1.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این سازمان در 8 دسامبر 1985 توسط هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، مالدیو و بوتان تأسیس شد. 3 سال پیش در 14 اجلاس سارک افغانستان 8 عضو آن شد. تغییر اقلیم در منطقه و روابط تجارتی و فرهنگی میان کشورهای عضو از موضوعات اصلی بحث در اجلاس این سازمان خوانده شده است. حامد کرزی دیروز با جگمی وای تنلی صدر اعظم بوتان ملاقات کرد. هر دو رهبر در ارتباط با آجنده اجلاس سارک گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بوتان در مورد احیای روابط دیپلماتیک میان کابل و تمپو ابراز خرسندی کردند. توافق تأسیس روابط دیپلماتیک میان افغانستان و بوتان در این اواخر در نیویورک به امضا رسید. این توافق میان سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد ظاهر تنین و سفیر بوتان لاهتو نوکچوک به امضا رسید. رئیس جمهور حامد کرزی برای اشتراک در 16 اجلاس سران کشورهای عضو سارک دیروز از هند وارد تمپو مرکز بوتان شد.
مطلب بود درباره اجلاس سارک که قرار است امروز آغاز شود. در این اجلاس رهبران کشورهای منطقه شرکت دارند و در آشیه این اجلاس با هم ملاقات‌های داشتند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیروز در ملاقاتی که با معاون وزیر خارجه چین داشت، یک پیشنهاد همکاری 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین را به هدف انکشاف اقتصادی مردم افغانستان ارائه کرد که از طرف چین پذیرفته شد. معاون وزیر خارجه چین در این مورد از هر نوع همکاری اطمینان داده است. روزنامه دیلی تایمز پاکستان با گزارش این مطلب جزئیات بیشتر در این مورد را نکرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. با اعلان خروج کارمندان سازمان ملل متحد از ولایت قندهار، چند انفجار پی هم در حومه این شهر بیش از 40 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهور افغانستان خروج کارمندان سازمان ملل از این ولایت را محکوم کرده است. قرار است اجلاس سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا امروز با شرکت رئیس جمهور کرزی و سایر رهبران منطقه در بوتان گشایش یابد. مقامات امنیتی در ولایت هرات از بازداشت یک گروهی از ربایندگان خبر می‌دهند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید هنوز هم در بخش‌های صحی چالش‌ها و کمبودهای موجود است که نیاز به توجه بیشتر دارد. در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور، 4 تن از سربازان پلیس پاکستان کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید از پلان‌هایی که توسط پنتاگون برای مقابله با تهدیدهای ناشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران طرح‌ریزی شده رضایت دارد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیروز وارد شهر پشاور شد و با رهبران قومی و قبایلی در این ولایت دیدار کرد. بعد از تصویب معامله جنجال برانگیز با روسیه، پارلمان اوکراین به روز سه‌شنبه شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز بود. یادآور می‌شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. امروز از جشن 8 ثور در کابل و ولایات مختلف افغانستان تجلیل می‌شود. مقامات امنیتی در کابل میگویند که برای این روز تدابیر خاص اتخاذ شده است. جنرال خلیل الله دستیار، معاون قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دقت تمام برای تدابیر امنیتی تلاش جدی صورت خواهد گرفت تا از هر گونه حادثه تروریستی جلوگیری شود.
کابل فعلا توسط 553 پست امنیتی کلیدی ترسودی عبوری تنظیم شده و اضافه از 350 گزمه موتوریزه و پیاده در تمام نواحی کابل آغاز به فعالیت کرده.
از 18 سال روز تصرف کابل توسط مجاهدین در حال امروز تجلیل می شود که 2 سال پیش حملات از سوی گروهی از افراد مسلح بالای مراسم جشن صورت گرفت که در نتیجه دهاتن کشته و زخمی شدند. البته درباره تجلیل از جشن 8 ثور امروز بیشتر از رادیو آزادی بشنوین. مقامات امنیتی در ولایت هرات از بازداشت یک گروه از ربایندگان خبر می‌دهند. در خبرنامه ریاست امنیتی ملی افغانستان در مورد گفته شده است که بعد از پیدا شدن جسد یک تاجر در ولایت هرات، 3 تن از ربایندگان مظنون دستگیر و 2 تن دیگرشان موفق به فرار شدند. جسد این تاجر که تقریباً 1 ماه پیش ربوده شده بود، دیروز از چاه یک خانه در ولسوالی شیندند هرات کشف شد. به گفته ای مسئولین امنیتی، ربایندگان از خانواده این تاجر 1 میلیون افغانی هم دریافت کرده بودند، با این هم او را به قتل رساندند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید هنوز هم در بخش‌های صحی چالش‌ها و کمبودهایی موجود است که نیاز به توجه بیشتر دارد. معاون سازمان صحی جهان که به روز سه‌شنبه با دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت در عدم هماهنگی و ارتقای ظرفیت نمیتوان کارها را به درستی انجام داد. جزئیات بیشتر در گزارشی که فیض الله قرداش از کابل فرستاده است.
با وجود آن که وزارت صحت عامه افغانستان از تلاش‌های جدی به خاطر بهبود وضعیت صحی در کشور خبر می‌دهد، اما گفته می‌شود که هنوز هم افغانستان در بخش عرضه خدمات صحی با مشکلات جدی مواجه است. به گفته مقامات وزارت صحت عامه، علی‌رغم بهبود وضعیت صحی در چند سال اخیر، ارقام مرگ و میر اطفال و مادران نسبت به هر کشور جهان در افغانستان بیشتر است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که به روز سه‌شنبه در رابطه به وضعیت صحی در کشور معلومات ارائه می کرد گفت تلاش‌های جدی از سوی وزارت صحت عامه آغاز شده است که این مشکلات تا حدودی کاهش یابد.
در کل وضعیت صحی در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، ولی موارد وجود دارد که ما نگران وضعیت صحت در افغانستان باشیم. به طور مثال امی که در هر 1 ساعت 22 طفل زیر 5 سال در افغانستان از بین میره و یا در هر نیم ساعت 1 مادر در افغانستان از سبب حمل و ولادت از بین میرن، اینها نگران کننده است. اینا در سطح دنیا ما ارقام بلند مرگ و میر اطفال و مادران داریم. در این موارد ما واقعا جدی تلاش میکنیم.
با باور خانم دلیل، تا هنوز بیشتر از نصف مراکز صحی پرسنل ولادی ندارن و میزان سوی تغذیه مزمن و کمخونی از جمله مشکلات جدی است. اریک لاروش، معاون سازمان صحی جهان که در این روزها مصروف بازدید از افغانستان است، در این نشست خبری گفت وضعیت فعلی عرضه خدمات صحی در این کشور رضایت بخش نیست. شفاخانه هایی که در مرکز و به خصوص در ولایات است هنوز هم قادر به عرضه خدمات استاندارد صحی نیستند. و همچنان گفت که رسیدگی به حوادث طبیعی و رساندن کمک به آسیب دیده ها نیاز به هماهنگی بیشتر دارد. این تلاش ها در حالی صورت می گیرد که شماری از مردم می گویند با وجود انکشاف نسبی خدمات صحی در سکتور خصوصی و دولتی در مناطق دوردست، تا هنوز هم مردم از حد اقل خدمات صحی برخوردار نیستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
7:52 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه یک حمله انتحاری در نزدیکی شهر پشاور 4 تن از سربازان پلیس کشته شدند. با گفته پلیس انتحار کننده صبح امروز با موتر مملو از مواد منفجره یک واسطه زرهی پلیس را در نزدیکی یک پسته امنیتی هدف قرار داد. در این حمله به شمول 4 غیر نظامی 11 تن دیگر زخمی شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سفرش به پشاور با تعداد از سران قبایلی ایالت خیبر پختونخوا دیدار کرد. او در هزاراتش گفت که باید آنها مشترکند در مبارزه با تروریسم همکار باشند. این نخستین سفر آصف علی زرداری به پشاور پس از انتخاب وی به حیث رئیس جمهور پاکستان به حساب می آید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید از پلان‌هایی که با سرعت توسط پنتاگون برای مقابله با تهدیدهای ناشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران طرح‌ریزی شده رضایت دارد. گیتس پس از دیدار با ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن در یک کنفرانس خبری حضور یافت. ایهود بارک گفت که اسرائیل انتظار دارد تا هر تحریم تازه بالای ایران مؤثر باشد و در زمان محدود انجام شود. پیش از این وزیر دفاع اسرائیل با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. خانم کلینتون گفته بود که واشنگتن خواهان وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران است. یک رهبر اداره موقت قرقیزستان میگوید قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور برکنار شده این کشور به سازماندهی کشتار دستجمعی در آن کشور متهم است. باقیوف پس از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در قرقیزستان که 85 کشته بر جا گذاشت، کشورش را ترک کرده و در حال حاضر در بلاروس به سر می‌برد. عظیم بیک نظروف معاون اداره حکومت موقت قرقیزستان در کنفرانس خبری گفت که باقیوف با سوء استفاده از قدرت خود متهم بوده و مسئولیت او باعث رئیس جمهور نیز برداشته شده است. یک تیاره مسافربری امریکایی که از پاریس به اتلانتا می رفت توقف غیرمنتظره در ایالت شمالی ماین امریکا داشت. مقامات می گویند تیاره شرکت هوایی دلتا زمان که یک مسافر از داشتن بم با خودش دار داد مسیرش را تغییر داد. این سرنشین تیاره دلتا پس از فرود آمدن توسط نیروهای هوایی امریکا به تسلیم شدن مجبور شد و در حال حاضر زندانی است. بر اساس گزارش ها از داخل تیاره هیچ بم پیدا نشده است. و خبر آخر این که بعد از تصویب معامله جنجال برانگیز با روسیه، پارلمان اوکراین بر روز سه‌شنبه شاهد درگیری های خشونت آمیزی بود. این معامله ماموریت نیروهای بحری روسیه را در اوکراین تا سال 2042 میلادی تمدید می کند. اما اعتراض های دیروز در پارلمان اوکراین باعث خشونت های زیاد از سوی مخالفین شد. آنها ولادیمیر لایتوین رئیس پارلمان آن کشور را با تخم مرغ هدف قرار دادند، اما لایتوین خود را در عقب یک چتری پنهان کرد. در گوشه دیگر از پارلمان اوکراین بمهای دودی فضای مجلس را فرا گرفت و غبار شدید به میان آمد. با وجود هرج و مرج که از سوی مخالفین حکومت اوکراین به خاطر معامله با روسیه وجود دارد، ائتلاف ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین ماموریت فعلی کشتی‌های روسی را برای 25 سال دیگر در بندر کرمیا تمدید کرده است. بعد از جنجال‌ها در پارلمان اوکراین، این موضوع در پارلمان روسیه نیز مورد بحث قرار گرفت. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 7:56 به وقت کابل است. حالا در پایان خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاه داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های معتبر غربی که البته سید سمیع عباس روزنامه های واشنگتن تایمز و کریستین ساینس مانیتور را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اهمیت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور اوباما در جریان سفر غیر مترقبه خود به افغانستان، حکومت رئیس جمهور کرزی را به خاطر عدم توجه به فساد اداری تحت تنقید قرار داد. اما روزنامه می افزاید اداره رئیس جمهور اوباما به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر که زمینه فساد اداری را در افغانستان مساعد ساخته چشم بسته است. به نوشته روزنامه، دوام تولید مواد مخدر چنین معنی دارد که شما به طالبان پول می دهید تا اسلحه و مهمات بخرند و عساکر شما را هدف قرار بدهند. روزنامه می افزاید دستندرکاران مواد مخدر علاوه بر آن که یک بخش درآمد خود را به مخالفین مسلح می دهند که اسلحه و مهمات جنگی بخرند، برای باز شدن راه قاچاق این مواد به مقامات دولتی افغانستان و پاکستان رشوت می دهند که این عمل روز به روز فساد اداری را در افغانستان بیشتر می سازد. روزنامه می افزاید اگر رئیس جمهور اوباما می خواهد ماشین جنگی طالبان را متوقف بسازد، باید راه های درآمد مالی آنها را محدود گرداند. روزنامه از قول کارشناسان می نویسد که می گویند اگر یک برنامه انکشافی خوب برای افغانستان ترتیب شود و زمینه های کشت و کار محصولات دیگر مساعد گردد و دهقان افغانستان بتوانند از راه های قانونی برای خود منبع آش پیدا کنند، از یک سو تولید مواد مخدر در افغانستان کمتر می شود که جامعه جهانی از شر آن نجات پیدا خواهد کرد، و از سوی دیگر طالبان از منبع بزرگ درآمد محروم می شوند که این عمل بر جنگ در داخل افغانستان بی تأثیر نخواهد بود و ماشین جنگی طالبان را ضعیف خواهد ساخت. روزنامه والستریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان جنگ افغانستان از دیدگاه همسر یک سرباز که در بخش آن می نویسد. برای خانواده هایی که فرزندان و مردان آنها در جنگ افغانستان اشتراک دارند، لحظات عجیب غریبی در امریکا وجود دارد. یکی از زنان که طفل دارد و شوهرش تا حال چندین بار به افغانستان فرستاده شده می گوید بدترین حالت زمانی است که پوسته نظامی به خانه شما می رسد. و گفته او تا زمانی که او خط را باز می کند خون در رگ‌هایش می ایستد. زیرا عموماً احوال مرگ و یا جراحت عساکر توسط پوست نظامی به دست خانواده هایشان می رسد. با گفته او بهترین لحظه آن است که در تصاویر تلویزیونی درباره جنگ آنها تصادفاً فرزند و یا مرد خانه خود را زنده می بینند و یا اینکه مردانشان با آنها تلفنی تماس می گیرند. یکی از این زنان به روزنامه گفته است چند سال بعد جنگ افغانستان یک جزء از تاریخ آمریکا خواهد بود که فرزندانشان در مکاتب در مورد آن مطالعه خواهند کرد و در آن زمان او به پسرش خواهد گفت که پدرش جزء این جنگ بود و بعضاً در ملاقات با ولسوال شوالیکوت در جنوب افغانستان با او بغل کشی میکرد. روزنامه از خبر این زن می نویسد که گفته است آمریکایی ها باید از این مردم قدر کنند زیرا این عساکر به نمایندگی و دفاع آنها به افغانستان رفتند. و مردم باید به خانواده های این افراد هم توجه کنند و بعضاً از این افراد بپرسند که در مورد جنگ چه فکر می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتون دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ماست